السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2014 کال د اگست میاشتې 25 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. خو اول خبرونه له بشیر واخو.
لومړی د خبرونو سر ټکی د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې یادې سیمې دې یو په یو په خیبر پختونخوا کې شامل شي. مومندو کې د آی آر سی لخوا چلیدونکي 40 سکولونو پروژه بند شوې ده چې له وجې د ګڼو زده کوونکو تعلیم خراب شوی دی او افغان چارواکي وایي چې کندوز کې طالبان په شا تمبولې دي. د خبرونو تفصیل د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پرون د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې خپل وړاندیزونه کې ویلي چې یادې سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې ګډې شي. د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د خاصدار ځواکونو معیار د ښه او واک دی ډېر کړل شي تر څو دوی د پوځ په ځای د امنیت چارې سنبال کړي. هغه وویل چې دغه غوښتنه هم د کمیټې لخوا شوې ده. د جماعت اسلامي د خبر ایجنسۍ مرستیال مشر زرنور افریدی نن مشال ریډیو ته د نو وړاندیزونو په غبرګون کې بیا وویل
په دې کې خو ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کار به په 15 کال کې یا په 10 کال کې پوره کیږي. زموږ دلیل دا ده چې ملاکنډ ډویژن په پښتونخوا کې زم کېدونو په یو ورځ کې زم کړی وو. موږ هم دغه وایټ فاټا د زر تر زره په پښتونخوا کې زم کړی شي او ټول آئین د 73 چې دی دا د قبایلي علاقو ته وغځولی شي.
په وړاندیزونو کې دا هم ویل شوی چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوي خلک دې د روان کال تر اخره خپل سیمو ته ولېږل شي او د دوی د بیا ودانۍ کارونه دې د 2018 کال تر پایا بشپړ کړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي کېدای شي نن د ورځې په اوږدو کې د سپین بولدک او چمن ترمنز لارې بیرته پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنز د چمن لارې د بندیدو نن اومه ورځ ده. د چاراکو په وینا له وجې د دواړو خواو ته د تجارانو مالونه ولاړ دي او د خرابېدو په حال کې دي. دا لار تر هغه وروسته بند شوله چې ځینو افغانانو په خپله خوا کې د پاکستان ضد مظاهره کې د دغه هیواد جنډه وسوځوله. په مومندو کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې آی آر سی 40 سکولونه یا ښوونځي چلول چې اوس 3 کاله پس دغه پروژه بند شوې ده. د ځایي خلکو په خبره له دې وجې د خوښه 2020 زده کوونکو تعلیم خراب شوې ده. په ډېرو ځایونو کې د آی آر سی د ښوونځي هیلپ ان نیډ نومې غیر سرکاري ادارې چلول. د دې ادارې یو مشر عرفان الله نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ په اړه کې سکولونه جوړ کړو چې په کوم ځای کې سرکاري ګورنمنټ یعنی سکول نږدې 9-3 کیلومتر 4-4 کیلومتر کې نو مونږ چې کله پروژه زموږ په ختم شو نو زیاتره سټوډنټان چې کوم هغه سکول ته راتلو جوګه په دینو چې لګا نږدې ګورنمنټ سکول نشته دی نو زیاتره چې کوم دی هغه ماشومان هغه چې کوم دی همداسې پاتې شو.
بلخوا مومندو کې چارواکي وایي چې دوی به کوشش وکړي چې یا دغه ښوونځي بیا پیل شي او یا هم زده کوونکو لپاره متبادل تعلیم برابر کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کړې چې د مغولو پر ضد مبارزه کوونکې کالو خان یې د اتل پر ځای د یو غل په توګه ښودلی و. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په نصاب کې د پښتنو اتلانو او نورو مسایلو په اړه ټول مضامین له سره ګوري او ارزیې او شوې غلطیانې به د پوهنه اصلاح کوي. کراچی کې د خاروال او مرستیال خاروال لپاره نن ټاکنې روانې دي. د کې د متحده قومي مومنت بندي غړي وسیم اختر د پیپلز ګوند کرمولا وقاسي آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین د شاروال کېدو لپاره کاندیدان دي. د کراچی په شپږو ځلو کې بلدیاتي ټاکنې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې شوې وې چې متحده قومي مومنت یا ایم کیو ایم 1.6 چوکۍ ګټلې وې چې له کبله یې امکان دی چې د دوی غړی وسیم اختر د کراچۍ نوی ښاروال وټاکل شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې حالات په ښه کېدو دي. د افغانستان د ملي پوځ مرستیال مشر جنرال مراد علي مراد چې پرون کندوز ته ورغلی و وایي چې دغلته طالبان د شکست سره مخ دي. هغه نن خبریالان ته وویل چې اوس افغان ځواکونه په ولسوالیو کې د وسلوالو په ختمولو مصروفه دي. چارواکي وایي د کندوز په بیلابیلو برخو کې عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. نن د کندوز ولایت د استخباراتو رئیس جنرال امیر شاه سادات هم وویل خبریالان ته وویل چې طالبان به د کندوز نیولو ارمان ګور ته یوسي. د ترکی پوځ او د امریکای په مشرۍ نړیوال اتحادي ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلواله ډلې د لمنځړو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات په داسې وخت پیل شوي چې د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن نن انقره ته ورغلی دی. دا عملیات د ترکی په جرابلس ښار او خوشا نورو سیمو کې کیږي. نن ترکی جازونو د دغه ښار او خوشا سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې په مرکزونو 200 هوایي حملې کړي دي. واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولان د وستلو رسمي غوښتنلیک ورته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند مارک ټونر پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې امریکا د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکی ولسمشر پر فتح الله ګولان چې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې اوسیږي تور پورې کړی چې په جولای کې یې د هغه د حکومت په ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و، خو ګولان د دې کودتا سره د تړاو تورونه رد کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال د ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ او په 1.38 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 28.02 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.08 روپۍ او په 28.05 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 200 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او 2.6، بنو کې 10 او 13 او په کوټه کې 10 او 13 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواختر ته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به ووره. د کبهلی سیمو اصلاحاتي کمیټه خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي چې ډیر زر به اعلان شي. بلخوا د کبهلی سیمو استازي له حکومت سره غوښتنه کوي
دا اختیار نظام او دا پرمټ نظام او دا رهداري نظام چې دا کوم په موږ باندې مسالت کوي موږ په دې فور کې دا غوډه چین
په پیښور کې یو مذهبي مشر وزن وژنې پر ضد مظاهره شوی. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د مذهبي مشرانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
زه د پران خان صاحب نه دا مطالبه کوم چې موږ ته د امن ضرورت دی. هغه لار به زه څه کوم، هغه کوڅه به زه څه کوم چې په هغې کې زما د مشایخو زموږ د علمای کرامو د پاکستان د امن پسندو عوامو وینې په هغې کې تویږي.
په شمالي وزیرستان کې د خوناک ناروغي نور کسان وژلي دي. مقامي اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نش برابر دي.
ورېدو ناش پېژ و تل سل دا په خالي مش په کلی د پننګزاشه چا په کو بیمورای تک په شاور ته تک او دي تک مرشي یونیم باچ.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فاټا اصلاحاتي کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته استولي سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې حیثیت ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړول به د یادو سیمو په ګټه نه وي. نو فاټا د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. بلخوا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د فاټا د راتلونکي فیصله به د مقامي خلکو د خواهشاتو مطابق کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم دفتر یو چارواکی وایي چې نهه پورس فاټا اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او په فاټا کې اصلاحاتو لپاره په تیار کړی شوی سفارشاتو یو سره تفصیلی خبرې وکړي. د چارواکی په وینا چې یادې کمیټې په خپل سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلی سیمې مرحله وارې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. په فاټا کې د خاصدارو قوت او معیار دومره ښه کړی شي چې دوی د دې گشی چې پراتلون کې څلورو نه تر پنځو کالو کې د پاکستان فوج په ځای ډیوټیانه تر سره کړی. د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلک د روان کال تر اخیر خپل سیمو ته ولېګل شي او د دوی بیا ودانۍ کارونه د 2013 کال تر اخیر مکمل کړی شي. په سفارشاتو کې ویل شوی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د لسکلن ترقیاتی پروګرام جوړ کړی شي او په یاد موده کې نه صرف بنیادی ډانچا بلکې سړکونه، سکولونه، هسپتالونه او سرکاري ودانۍ جوړ کړی شي. د ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د پوهنتونونه، میډیکل او انجینئرینګ کالجونه هم جوړ کړی شي. د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره مختص تعلیمي کوټه د راتلونکي لسو کالو لپاره د دوه چند کړی شي. په فاټا کې د راتلونکي کال کې بلدیات ټاکنې وکړی شي او د لپاره د خیبر پښتونخوا په الیکشن کمیشن دفتر کې یو بیل یونټ جوړ کړی شي. د دې سفارشاتو په حق له د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ملک قسمت خان وزیر وایي
سی او حقیقت وی عملی جماعت نه کیږي بیا موږ د دې سره متفق هم یو راله د صوبې خبره چې صوبا کې د زمشي په کونسل دی یا بیل صوبا دی دا باندې لږ اختلاف راي شته د قبایل خو زه ځاتی له باندې دا وایو چې یارا چې هر څه یو زموږ د زور نظام کې چین شي هغه په صوبې کې زمشي زموږ به اعتراض نشته او په کونسل را کړ شیم خبري دا اف سی آر نظام او د پرمک نظام او د رهداري نظام چې دا کم په موږ باندې مسالت ته موږ په دې فور کې دغه د چین شي.
د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وای چې حکومت د آئین آرټیکل 240 کې بدلون سره سره قبایلی سیمې په یو ځای د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي.
په دې کې خو ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کار به په 15 کال کې یا په 10 کال کې پوره کیږي. زمونږ دلیل دا ده چې ملاکنډ ډیویژن په پښتونخوا کې زم کېدونو په یو ورځ کې زم کړی و. مونږ هم دغه وایو چې فاټا د زرته زره په پښتونخوا کې زم کړی شي او دفع 247 د ډیمالش کړی شي او ټول آئین د 73 چې دا قبایلی علاقو ته وغځول شي.
یاد دی وی چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې دا کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع تحریک انصاف ګوند د قبایلی سیمو څنګه نن په پیښور کې یوه جرګه کړې ده. جرګې د فاټا اصلاحاتي کمیټې هغه سفارش رد کړو چې تر مخه یې له 15 نه تر 30 کلونو په موده کې به فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شي. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې حکومت باید زر تر زره د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو اعلان وکړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو په لسګونو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. زموږ همکار ځلان یوسفزی د جرګې لګډونوالو سره خبرې کړې دي.
من دوست محمد مسعود زه د ساوت وزیرستان یم او موجوده چیف ارګنایزر یم د فاټا پی ټی آی. نو چې څو پر موږ ته فاټا کې ریپرزنټیشن نه وي، ایم پی ایز نه وي، لوکل باډیز الیکشن نه وي کنه، فار زه وایم چې فرسٹ پرایورټی تاسو موږ ته لوکل باډیز الیکشن راکې، دوی موږ ته په فاټا په هغه کې پرموشنل اسمبلی کې ریپرزنټیشن راکې، موږ پرابلم به حل شي. کدا پرابلم د حل نکړل بای ګاډ، کدا پرابلم پښوان کې باندې شي حال.
جلال الدین خان میدان مده باجوړ سره تعلق ته پدې کې زو اوس پدې باندې نه پیغام چې په یو ملک دوه نظام څنګه چاليږي. 13 کروڑ پاکستان دی، پدې کې 1 کروڑ 20 لک 24 لک قبایل یو. دا ولې دا پاکستان دا این دومره کمزور دی چې دا په ما باندې کار نشي کولای، پدې نور باقی پاتې 10 کروڑ پاکستانیانو باندې کار کوي. نو چې به دا اف جی جی آر دومره مضبوط نظام دی، نو دا درا ولې کې یو ته په اسلام آباد کې دی منافس کی دیو دا و چې په جرګه کې بچی دی. جرګې له په مثال منګور کو لکه د جوري سیستم، او چې په ما باندې جوري سیستم په جسټس لا کې دا په ما باندې اپلای کوي، نو دا به په سپریم کورټ او پای کورټ کې دلته هم د جوري سیستم راولي کنه.
جی مانم سید احمد جان دی، باجوړو سیدونکو یم، ریټایرډ ډیپټی کمشنر یم. په کار چې کوي چې په ون ګوسر دوی په سلام وکي او پټه ته خپل پن ملويږي، هغه پن به صبح حکومت ته ملويږي. او الریډي موږ خپل افسران شته، صرف د پوټګین جنرال به ډي سي و جوړ شي یا ډي سي جوړ شي، نه انتظامی تکلیف شته. د پولیسو په دې د موږ خپل وی خاصدار شته، بیا اغي سپورټډ بای ایف سی، نو هیڅ تکلیف نشته. خو چې کوي په کار چې ون ګوسي وکي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کې دی شي نن د ورځې په ترڅ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره واپس پرانستل شي. دغه لاره له نږدې یوې اونۍ راهیسې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته دایمي حل پیدا کړي. قاسم سلمل نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د پرانستلو په خاطر په لوړه کچه تماسونه نیولې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې شاید دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. دوی وایي د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې خبرې شوي او په لوړه کچه هڅې جریان لري. انشاءالله په نږدې راتلونکي یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د نوموړي په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د محل کوم دوه اړخیزه تړون نسته، خو دواړه هیوادونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو له مخې خپلو کې راکړه ورکړه لري. د ځای چارواکو په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د اسد میاشتې په 28مه وروسته لغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سو چې ځینو کسانو په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول غندلی او ویلي دی چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو همداراز په وروستیو کې لسګونه هغه پاکستاني کارکوونکي بیرته پاکستان ته ولېږل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو چې د سوداګرۍ او صنایعو خونو یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسګونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او د غیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لار تړي.
موږ شاید د حال چې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بهانه جوړیږي څو د موټرانو راګرځول کیږي او هغه تاوان موږ ته رسیږي.
اوم خوشتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو په دې بریالي نسولو. اخو د شاغلي باقي سپارښتنه دا ده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نسي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوی وسي.
دا و قاسم سلمل په پیښور کې نن د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې کارکوونکو ملاتړو د پریس کلب مخې ته د خپل مشر د وژنې خلاف مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په راتلونکو درې ورځو کې د دوی د مشر وژونکي ونیسي، ګنې دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي او ذمهوار به حکومت وي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې پر 19مه په پیښور خونباد نمبر 4 کې د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې یو مشر سره د پلار نامعلومو کسانو ووژل. لسیمه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان نور معلومات لري.
د مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت کارکونانو د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د هغې وروسته یو خبري غونډه وکړه چې پکې د روانې میاشتې په 19مه نیټه د خپلې ډلې مشر استاد شیخ الحدیث غلام حضرت غلام او د هغوی د پلار د وژونکو د نیولو او دغه رنګ نورو دیني مشرانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوشه یوه هفته وشوه خو ولې د دوی د مشرانو د قاتلانو اوس هم څه پته نه لګي او حکومت ته دړک وکړه کچرې په درې ورځو کې دننه دننه د دوی د مشرانو قاتلان اوننی ولی شو دوی به په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړي. مولانا سید اشفاق علی شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل
زه د پران خان صاحب نه دا مطالبه کوم ته مونږ ته د امن ضرورت دی. اغه لار به سکم اغه کوسه به سکم چې پاغي کې زماده مشایخو زمونږ د علماي کرامو د پاکستان د امن پسند او عوامو ویني پاغي کې تویږي. دغه سرکونه به مونږ سکو دغه لارې کوسی به مونږ سکو. مونږ د پاره د امن ضرورت دی که چرته زمونږ په دې خبرو په درې ورځو کې عمل وکړل شو فبها زمونږ مشایخو زمونږ علماو عوامو خواص به مجبور یو چې مونږ به د خپل ویني تپوس کو مونږ به د خپل تحفظ تپوس کو. دا غي زموار به رسته بیا حکومت وقت وي.
دغه غونډه کې برخه خستون کې هم دغه ډلې یو بل مشر مولانا سید ګوهر علی شاه ویل چې اسلام مذهب کې د یو انسان وجل د ټول انسانیت وجل دی، او یو انسان ته ژوند ورکول ټول انسانیت ته ژوند ورکول دی. خو د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په دې خورا په امن راوستو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی.
موجوده حکومت چې کوم د پی ټی آی حکومت ته دای په دې بیس باندې دغه الیکشن ګټلې دي چې مونږ به اول نه اول دی صوبې ته امن ورکو، او هغه امن چې کوم د دوی نظام ګو امیدونو د هغه برخلاف کاروایان شروع دي، او دوی نه چته سکولونو ته تحفظ ورکو، نه چې کوم د مسجدونو او نه چته جنازو کې جنازګاهونو ته چته تحفظ ورکړ شو، نه علماي کرامو ته او مشایخ اعظم ته تحفظ ورکړې شو.
د اهل سنت والجماعت دغه کارکنانو د پاکستان په سر لخر جنرال راحیل شریف د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی گورنر او د پولیسو مشر نه مطالبه وکړه چې د دوی د مشرانو قاتلان دي زر تر زر اونوي او پوځي عدالتونو کې دوی ته سزا ورکړي شي. دا یادونه ول ده چې د روانې میاشتې په 19 د اهل سنت والجماعت ډلې مشر غلام حضرت غلام او د هغه پلر د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د هدفي وجنې ښکار شو کله چې هغوی د جمعې مانځنه خپل کور ته په ګاډي کې روان وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خیبر پختونخوا حکومت د نصاب د کتابونو نه د کالو خان بابا پاک له هغه مضمون لري کولو فیصله کړې ده، په کوم کې چې د پښتنو د دې اتل پاک لس پکې خبرې شوې وي. د مدني ټولنې ځینو غړو په دغه مضبوط مخ کې نیوکې کړې وي چې پکې کالو خان د اتل پر ځای د غلط پتو یاد شوی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر ویلي دغه شان نصابي مضمونونه ته بل سره کتنه کیږي سو پکې موجوده غلطیانې لري کړل شي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال خالد خان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا نهم جماعت په کتاب کې هغه مضمون لری کول پریکړه کړې ده، په کوم کې چې دا یوسف زو کا مشر او پختون اتل کالو خان بابا په حق لا سپکه خبرې شوې وي، او دغه یو فیصله کړې ده چې دا نصاب په کتابونو کې به د پختونو اتلانو په حق لا نوي مضمونونه شاملول شي. دا پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې کالو خان بابا او نور د پختونو اتلان د دوی د پاره ډیر محترم دی، او کوم لیکوال چې دا نه هم په کتاب کې دا کالو خان بابا په حق لاس پکې خبرې لیکلې وي دا هغه په حق لې انکوایری پیل کړی دا، او دغه مضمون یې د نصاب نه د لری کولو سمدستي امر کړی دی. دغه خبره د پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکرټری شاهزاد بنگش هم تایید کړې ده، او د یوسف زو کام یو جرګې ته تسلی ورکړې ده چې د نصاب کتابونو کې به د پښتنو اتلانو په حق لا نوي مضمونونه شاملول شي. پروفیسر عباسین یوسف زی چې د یوسف زو کام دغه جرګه کې د یو غړي په حیث ګډون کړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کالو خان بابا په حق لا د سپکاوي مضمون په سخت ټکو کې غندنه کوي، او غوښتنه کوي چې کوم لیکوال دغه مضمون لیکلو هغه په حق له دی پلټنی وشي، او هغه ته دی سخت سزا ورکړي شي.
ویل شي چې دا د کمیټیانو چې کوم سلیکټ کوي او کوم چې ایډیټ کوي دا غي د اجازه نه بغیر دا شامل کړی شوی دی، نو دا د خرچا شامل کړی دی، هغه د شدید سزا په کار ده، او د خلک چې دی دا د ټول عمر د لپاره په ټیکست بوک باندې
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان دا هم وویل چې دوی په نصاب کې نور څه بدلونونه نه راولي، خو چې کومې غلطیانې په موجوده کتابونو کې وي د هغې لرې کولو یې فیصله کړې ده.
نور نصاب کې څه چینجز نشته، صرف کتابونه چې کوم دي چې په کوم کې او هم میتھس انګلیش او ساينس د دې نوم شروع کړی ده چې دې کې کومې غلطۍ دي او کومې مسلې دي نو دا غیر ریویو کې.
دا یادونه ده چې دا نه هم جماعت په کتاب کې دا کالو خان بابا په حق لا دا لانجمن مضمون په ضد د سیاسي او ادبي خلکو نه پرتله د ثوابه د کالو خان کلی مشرانو هم سخت برګون سرګن کړو، او دا صوبایي حکومت په ضد یې احتجاجي لارونه او خبري غونډې کړې وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په مومندو کې به نړیواله مرستندویه اداره آی آر سی خپل اسوارلس سکولونه بیا خلاصوي. یادې ادارې په دغه سیمه کې ټول سلویخ سکولونه جوړ کړو چې د روان کال په مارچ کې بند کړل شو. ویل کېږي چې دا اسوارلس سکولونه فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن ته حواله کړل شوي دي. د آی آر سی په دغه سکولونو کې د سیمې خواوشا 2200 ماشومانو زده کړې کولې. شانواز ترکزی معلومات لري.
د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې لخوا په محمد ایجنسی کې څلویښت پرایمري سکولونه شروع شوه چې دغه پروژه درې کاله وروسته د روان کال په 1 مارچ ختمه شوه. د سکولونو کې 6 سکولونه هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک نومې نه دولتي ادارې او 6 سکولونه هیلپ ان نیډ نومې ادارې ته حواله شوه. خو د سکولونو د بندښت وروسته اتیا استادان او استادانې او څلویښت څوکیداران بیروزګاره شوي او د دې ترڅنګ د 2200 نه زیات ماشومان هم بې سکوله شو. ګلزاده محمد پټی باندې په سکول کې استاد وو او وای
پټی کې مونږ سره شپېته ماشومان دي.
د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک د هغه وخت یو مشر نور حیدر خان وای چې د هغوی شپږ سکولونه فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن نومې ادارې په خپله ولقه کې اخیستي او نور دیارلس سکولونه یې بند دي. ول یو سکول د سیمې ولس په خپله مرسته روان کړي دا هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وویل چې د هغوی سکولونه پنډیالۍ او پړانغار کې جوړو خو د بندښت وروسته هغوی خپلو ماشومانو ته ډېر خفه و ځکه چې هغوی ورسره درې کاله ډېر محنت کړی و. اوس پکې زیاتره ماشومانو سکولونه پرېښي.
موږ په اول کې سکولونه جوړ کړو چې په کوم ځای کې سرکاري ګورنمنټ یعنې سکول نږدې نه و، 3-3 کیلومتر 4-4 کیلومتر کې. نو موږ چې کله پروژه موږ ختم شو نو زیاتره سټوډنټان چې کوم هغه سکول ته راتلو جوګه په دینو چې لګا نږدې ګورنمنټ سکول نشته دی نو زیاتره چې کوم دی هغه ماشومان هغوی چې کوم دی هم داسې پاتې شو.
بل خو تعلیمي اداره محمود ایجنسی وای چې د الټرنیټ لرننګ سکول یا متبادل د زده کړو ځای په نوم یو پروژه د قبایلي سیمو لپاره جوړ شوی چې تر لاندې یا د دواړو ادارو شپږ شپږ سکولونه اخیستل شوي او امکانات دي چې د دې نورو سکولونو لپاره هم تعلیمي محکمه د کوم بل تنظیم سره خبرې وکړي چې ګنې دغه سکولونه بیا شروع کړی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ځایي خلکو او ډاکټرانو په وینا شمالي وزیرستان کې خوناک ناروغي وبایي شکل خپل کړی دی چې د پلنګځای سیمې سلور ماشومان یې تر دې دمه مړ کړي دي او په لسګونه نور یې متاثره کړي دي. ځایي خلک وایي سیمه کې د واکسینو کمپین نشته. دا راز ډاکټران وایي که واکسینو مهم اونه شو نو ټولې سیمې به متاثره شي نو ځکه په دغه سیمه کې په فوري توګه واکسیني کمپین پکار دی. عمر دراز وزیر معلومات لري.
د بنو روغتون ډاکټران وایي نه هم متاثره ماشومان یا روغتون کې داخل دي او زیات متاثره پیښور ته ریفر کړي. ځایي خلک وایي میران شاه روغتون ته اول په انټری سره تګ مشکل دی او چې دغلته ولاړ هم شي نو ډاکټران یې د سهولتونو د نشوالي له وجې بنو یا پیښور ته ولیږي. بنو روغتون ته د خپلو متاثره ماشومانو سره راغلي یو سو کسانو په دې اړه مشال تا وویل.
ورن مرجان د پاکستان حکمون تا پوکر شه لاس بل اصل وړ بچي میشتا دا ګورا دا حکومت زړه وخوري چې مینا او د غیر حکومت د غن ادم دا دغوري لبه ندی خو زر دا جنا چې ټیم په شتري شي ورځو ناش پېژ و تل لاس سل دا په خالی مش په کلی د پننګ زاسه چا په پ کو بیمورای تک په شاور ته تک او دي تک مرشي یونیم باچ
ز دلور جان یو پننګ زای کلی سره تعلق ته مش پننګ زای ش خاص 15 پیش کسن ویډ کی په د لنج دی لاس ویرا سره شې مر شوی د بیمورای نه خن ناګ ډفتری نه ای د دې پر مش حکومت وی چې د دې کې مې انټي ډفتریل اوریجنل ویکسین دی صحیح ویکسین هغه د روډل شي ادي میرم شاس پتال ته مش کیم بیمورون یی سی اغه اسپیټال ول ډاکټرون صرف چک کو به د بانی په شاور تر سره اخر اسپیټال ته رنگین
بنو روغتون ای این ٹی وارڈ مشر ڈاکٹر اقبال وائی سیما کے دا ناروغی دا مخنیوی لپاره خصوصی دا ویکسینو مهم پکار دے او متاثر ماشومانو دا جوان بچ کولو لپاره مخصوص ویکسین ای ڈی ایس ضروری دی چې پاکستان کې مونده دل هم ګران دي.
مین نقصان دینه جوړ شوی چې مشمون ویکسینیشن نه دی شوی، اوس اټ دی مومنت دوا کرونه په کار دي. شاو ویکسینیشن نه دی کړی هغه وشي، بلکوم مشمون کې د بیماری راغلي دا دی اگینست یو خاص ویکسین ملويږي چې ایت ایډیس ویل شي چې هغه روغت شي پاکستان پر ول باندې اوس فلال شارټ شوی دی. چاته د بیماری لګي موقع باندې ویکسین لګي نو هغه سره کم از کم دوی زندگی بچوي. چې سات مشمون اډمټ دي پرونوم د څو کسان راغلي ډېر سه مشمون چې ډېر ان سټیج کې هغه په خبر ته وستول دي. هر هفته باندې چې کوم دي 20 25 مشمون راځي چې ویکسین نه دی کړی دا ویکسینو کې و دینه بعد چې کوم دا ویکسین دا غټ لول باندې دوی دی پر ویل بل شي خاص کر چې څوک بیماران شوی دی هغه کې د بیماری اگینست ویکسین وشي.
کلامو چې په دې اړه د میران شهر روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن افریدی نو پوښتل نو دوی وویل متاثره سیمو کې د ویکسینو مهم شروع کړي چې وسو کسانو کې ویکسین کړي. خود د پوینا ډایریکټریټ هیلث فاټانه غوښتنه کړي چې زیات شمیر کې ورته ویکسین ولېږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له بشیر کوخناورو.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پرون د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې خپل وړاندیزونه کې ویلي چې یادې سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کېدای شي نن د ورځې په ترڅ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. دا لار له اوو ورځو راهیسې بند پاتې ده. په مومندو کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې آی آر سی څلوېښت سکولونه یا ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بنده شوې ده. د ځایي خلکو په خبره له دې وجې د خوښا 2200 زده کوونکو تعلیم خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لرې کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون سختې نیوکې کړې وې چې د مغلو پر ضد مبارزه کوونکي کالو خان یې د اتل پر ځای د یو غل په توګه ښودلی. کراچی کې د خاروال او مرستیال خاروال لپاره نن ټاکنې روانې دي. دې کې د متحده قانون موومنټ بندي غړي وسیم اختر، د پیپلز ګوند کرملا وقاسی، آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین د خاروال کېدو لپاره کاندیدان دي. د افغان پوځ مشر با په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هیواده به د وسلو غوښتنه کوي. په هند کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د هند هر قسمه مرستې ته ضرورت لري. د ترکی پوځ او د امریکې په مشرۍ نړیوال اتحادي ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د منځ وړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. او واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولان د وستلو رسمي غوښتنلیک ورته رسېدلی دی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل. اوس به د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام تاسو ته زموږ همکار ګلیاس نیخ پنیغه وړاندې کوي. را سره اوسه
د مشال ترانه لاندې.
ډیر مننه ملي حمیر زاده. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا نه بحث ته غوږې. د مشال تر رڼا نه بحث کې نن پر دې موضوع خبرې کاوه چې د پاکستان او افغانستان پر پوله تاوتریخوالي له وجې اکثره دغه دروازې چې کم تګ را تک پکېږي هغه وتړل شي. هم څنګه تاسو ته معلومه ده چې چمن پوله چې کوټه او له قندهار سره یو بل تړي او په 2003 کال کې بابې دوستي دروازه هم پی جوړه شوې و. له یوې شاوخوا یوې ونې راهیسې بنده پرته ده. تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې وې چې د هغې له وجې پاکستاني چارواکو دغه پوله تړلې ده. د دې نه وړاندې هم د جون په 12مه معنی تورخم لاره چې ده هغه تړل شوې وه او یوې اونۍ تاوتریخوالي کې د افغانستان او د پاکستان دواړو لورو ته ځاني او مالی زیانونه هم اوریدلی وو. هغه تورخم لاره بیا د جون په 13 منټه پرانستل شوله. د دې ټول هر څه کومګورو د دې پولو تړلو سره یا چې کوم د تګ راتګ لارې د دواړو خواونه د دې تړلو سره د عام خلک، تجار، سوداګر او کم عام ولس چې دي هغه کوم ستونزو سره مخامخ کیږي، څومره تجارت ته څومره زیان رسیږي، همدغه شان د خلکو چې کوم تګ راتګ کوي هغه کې هغه څومره مسلو سره مخی، همدا موضوع بنن خپل چې کوم درانه میلمانه دي هغه مخې ته بګدو او د دې د جوابونو د لټولو کوشش وکاو. درنو اوریدونکو، موږ سره زمونږ یو قدرمن اوریدونکو زاهد شینواری چې انډستریالیست دی او په قبایلی سیمو صنعتکار هم دی، د چیمبر آف کامرس مشر هم پاتې شوی دی، همداراز په هغو سره په خبرې کوو چې دا وخت ما سره میلمه دی او د ټلیفون په کرخه دی. زاهد شینواری صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. منگ سرا دویم زمن قدرمن اوریدون ملما چه دی هغه دی مجیب خان چه پا تورخم پولا مانی دروازه مانی کلیرنگ ایجنٹ دی دی آغزی چکم اسوسییشن دی دی هغی غڑه هم دی و مشر هم دی. مجیب خان، تاسی تا هم ستڑی مشی وایم. لومړی موږ کوشش کوو چې چمن نه د کوټې نه هم موږ سره د ترانسپورټرانو چې کوم اسوسییشن دی د هغه مشر هغه سره هم خبرې ترې کوو، هغه بالغ شیبه کې زموږ عامل موي. خو لومړی راځم زاهد شینواری صاحب ته. زاهد شینواری صاحب، تاسو ما لومړی خبرې واورېدلې چې همیش چې کله هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی یا داسې خبرې منځته راځي نو پولي وتړل شي، ستاسو په اند باندې د دې پولو تړلو سره بحث یو صنعتکار څومره کوم ګور اقتصادي توګه معنی ګور کول ک هغه اړه خرته بیان کړي څومره زیان رسیږي؟
روغه داسې دی چې تجارت او دواړو طرف نه چې کوم ملکونو د خلکو همیشیت دی هغه ټولو نه زیات زیان چې دی هغې ته رسي چې کلم دا تعلقات خراب شوي دي یا دا پولې بندې شوي یا بارډر بند شوی دی او دې په وجه باندې چې کوم تجارت په 2010 کې 2.5 ارب ډالرو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه 1 ارب ډالرو ته راغورځېدلی دی او دا نور لاندې روان دی. نو د دې بدقسمتۍ سره مخصوص چې کوم خلک خصوصي طور باندې پښتانه دي د پولې اخوا د افغانستان طرف یا د پاکستان طرف، موږ یې خصوصي طور باندې په دې تجارت کې زموږ حصه ډېره زیاته وه. د پاکستان چې کوم ایکسپورټ دی مثلا 15 ارب ډالر دی هغې کې زموږ حصه نشته، خو افغانستان سره که فرض کړه 1 ارب ډالر یا 2 ارب ډالر دی په دې کې زموږ د خلکو ډېره لویه حصه وي، ډېر لوی کردار یې په ټرانسپورټر په حیثیت سره امپورټر ایکسپورټر ګودام والا وړو راوړو کې پکې زموږ کردار. نو د دې ظاهر دا خو بالکل واضح خبره ده چې د دې ډېر لوی زیان او ډېر لوی نقصان زموږ د دې طرف او هغې طرف دواړه خلکو ته رسي.
څنګه تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې په 2010 کال کې 2.5 ارب ډالر تجارت وو او اوس دا راټیټه شوې ده. مجیب خان صاحب، که تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په تورخم پوله مانی کلیرنګ ایجنټ یې او هغه ځای کې تاسو ګورئ پخوا او اوسني، که موږ ګورو د جون د میاشتې چې کوم تاوتریخوالی راغلی او هلته چې کوم د پاکستان لخوا دروازه جوړه شوه ده د هغې وروستو چې کوم سفري دستاویزاتو نه بغیر له افغانستانه څوک راتګ نه شي کولی، که تاسو راته لږ حجم بیان کوي چې پخوا د جون د میاشت نه مخکې څومره خلک واره اوختل او د دیز نه به د پولې ها غاړې نه او دې غاړې نه او اوس موجوده حالات څه دي؟
څنګه چې زما مشر زاهد شینواری صاحب چې هغه زموږ لپاره یو مشر هم دی او د دې کاروبار او د دې حجم په هکله باندې هغه چې څومره پوهې لري ځان چې ډېر کم خلک چې لري او ډېر ښه تفصیل سره هغه خبره هم وکړه. دا کوم کوېشن تاسو وکړل په هکله باندې بالکل دا یو حقیقت دی چې حجم چې کوم دی هغه ډېر لاندې تللی دی. هغه د دې یو مثال کومه چې په تېر کال باندې موږ لنډې کوتل ته کرکټر صاحب ته وتلو د هغه وینا مطابق بالکل ثبوت سره پتا ده او 2015 کې موږ افغانستان سره 3.5 ارب چکم دې پستر په تو هم بارډر باندې کې چې موږ جن شو 3.5 ارب ډالرو روزګار شو او ځنه با چې کله ټینشن یا شوې د پریشانی یا تشویق ده د خو د مراد پر دې کمی تر وند او تقریبا چې زه اوس په دې ډول په کوم په وښینه ما نو کوم ایکسپورټ دی دا کوم کاروبار په کوم ودر روانو هغه کې کم از کم 15 یا 30 د کمیرا سره دی. هغه با تاسو د تګ راتګ خبره وکړه نو دا تورخم بدل شو نو دا یو اور بدل وو د دې باندې را دې سره خلکو تګ راتګ کولو روزمن 50 اور خلق پدے بارڈر باندھے تا جتا کولو چون کے التا بارڈر باندھے کوم دے بارڈر مینجمنٹ سسٹم جو شو ہے بغیر دا رسانی جتو سی تو کم تک رہتا ہے کو دے نو دا تک رہتا ہے بہت جن کی کوم دے دا تقریبا زیاد نہ زیاد 200-500 کسانو کو رمی دو شو ہے دا تجارت دا کمی وجہ سادو کوئی چی دے سو دے کے دشی دا دے یہ وجہ دا دا چی سنگا زاہد شنواری سے دو اوپر ہے چی پا دے کاروبار کی چکون کاروبار کی دا پاوی کی اکسیر نمود دا بادر پا دوارو پا چکون پختانے پر رہتے دی دا دو یو دے رگا کئی سوا پکے وہ چی کلا تو بادر منیجمنٹ پروگرام شو شو ہے تک بہت کی مسئلہ جو شوی تو طول خلق یو پریشان ہے سر مخی یو خوب سر مخی یو یر سر مخی نبدہ طول خبرو مجموع چی ممرا ہون دا گلو آگر دا چکون دا رہے کتر چکون دا پکدار ہو درگی پکاروبار ہو گردگی اور دا کمی طرف تلارش
صحیح زائی چنواری صاحب دا چمن دا دروازہ ہم چی دا اغا منگو گورو باب دوستی دروازہ چی کم پا 2003 کال کے پرانستل شوی با دا غوی ما سنا سره لکشانی شکم شمیره راغونډی کړی دی په خوا به د 2003 کال د شمیرو تر مخه تر سلو نه زیات پوري و هر ورځ ټرکونه چي دی د پولی هغاړه او دی غاړه و تګ را تک کولو اوس موجوده حالاتو کې اتاسې س ګوري چې د دې اثر به څومره وي کوم د تورخم جاج هم واخلو نوري دروازې هم شته نو د دې اتاسې اثرات س ګوري راتلونکي کې
یاره دا سیاجی چې افغانستان سره زمونږ کوم تجارت ته او پاره کې زو ایکسپورت خبره د پاکستان طرف نه چکوما نو همیشه د دې 50% چې دا د چمن باندې او کندهار په دلار باندې شو 50% تجارت همیشه په تورخم په لار باندې شوی دی او اوس چون کې تجارت اوران په مجموعي تور باندې ډیر زیات کم شوی دی نو او اوس بیا دا اوس کومه موجوده واقعا وشوه نو اوس دې سره هغه کوم مالونه چې په هغه لار باندې اچول شوي وو نو هغه هم تورخم طرف ته خلکو ډایورټ کړي دي یا دې طرف ته اړولي دي او اوس هغه خلک چې کوم تله ماجرین یا فرض کوم مالونه او ټرکونه تلل هغه هم په تورخم په لار باندې اچول شوي دي نو په لږ وخت کې خو به د تجارت په دې چمن په لار باندې انتهایی کم شي ډیر زیات به کم شي او زه دا ګڼم چې دې نه علاوه کومه وزه د دې دواړو ملکونو په منځ کې روانه ده نو دا تجارت به نورم ډیر زیات کم شي او دا روزګار چې کومې لږې ډېرې موکې زموږ د خلکو په لاس کې دي زموږ په دې پښتنو په سیمه کې خو نه صنعت شته دی او نه زراعت شته دی او نه زموږ د خلک په سرکار نوکرۍ کې دومره ډېر شته دی زموږ د خلکو صرف او یو روزګار دی هغه د افغانستان تک راتګ لار او کاروبار سره تړل شوی دی او د موجوده د دې حکومتونو په منځ کې چې سیاسي کشمکش کوم روان دی دا غي ټول زور ټول نقصان چې دی خصوصي تور باندې قبایلو ته او په عمومي تور باندې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو سیمې کومې چمن علاقې دي او کوټي طرف په هغه خلکو ته نقصان روان دی او مزید نور بیروزګاری پکې زیاتېږي او د سره حالات نور چي دي هغه به سره خرابېږي تر څو پورې چې زمونږ دا دواړه حکومتونه د سیاست او دا تجارت بل بل نه کوي نو دا د دې بل یو حل موږ سره شته نه دی زه تاسو له مثال ورکم نو د انډیا او د چاینا همیشه سیاسي کشمکش روان دی تعلق خراب دی
خو پولې نه دي تړلې
کلو کې اتو ارب ډالرو نه دا غیت اتیا ارب ډالرو ته رسیدلې
بالکل
خو هغه کلم چې د پخپل دواړو تعلقاتو کې د تجارت خرابې نه تجارت په خپل ځای پری فائدې سیاستونه په خپل ځای باندې کوي خو زمونږ او د افغانستان دا ډېره بدقسمتي ده چې کله زمونږ سیاسي حالات خراب شي نو موږ تجارت هم سره لاندې لاړ شي
صحیح زه چې نواری صاحب دې خبرې ته مخکې دا خبرې به مخکې هم بوزو خو لکوټی نه زمونږ ګران ملما حاجی صورت خان کاکړ صاحب چې د هغه د ټلیفون په کرخه دی په کوټه کې د ترانسپورت د اسوسییشن مشر هم دی کاکړ صاحب اساس ته سړی مشي وایم ډېره مننه استاد د وخت نه کاکړ صاحب زمونږ سره دوه میلمانه لمخکې نه موجود دي زای چنواری صاحب چې په قبایلی سیمو کې او د چیمبر مشر هم دی او سندکار هم دی همدغه راز را سره د تورخم په پوله باندې مجیب خان کلیرنګ ایجنسی چې کوم مشر دی هغه هم را سره موجود دی هغوی خپلې خبرې وکړلې تاسو ته راځم چې د چمن کم دروازه چې تړل شوی دا به هیڅ تاسو د ترانسپورټران مشر یې کا دا غي ستونزې راته لګ پډاګه کوي چې دا کوم کوم ستونزو سره مخ تي زکه چې داسې خبرونه دي چې د تازه میوه چې کم ټرکونه دي هغه الته ولاړ دي او هغه میوه چې دي هغه ښه شوی دي هغه خراب شوی دي نو که تاسو راته لګ هغه معلومات هم شریک کړئ او نور ستونزې چې کم دي هغه هم راسره لګ شریک کړئ.
دا شک نشته چې دا وخت د افغانستان او زموږ د بلوچستان پښتني سیمې د لندو میوو سیزن دی. افغانستان څه دا وخت انګور په ډېر زیات تعداد را روان دي. نو نن شپږمه ورځ د افغانستان او د پاکستان تعلقات خراب شوي دي چې افغانستان په سیم پاکستان و جګړې ته ور اچول شوی دی. پر دې باندې څه تندې سره خرابې شوې دي. دروازه د شپږو د اوو بنده ده. مرکزي حکومت اسلام آباد او کابل په خبرو اترو سره لګیا دي. نو چونکې دغه یکر د میو نه دی دا د پاکستان او د افغانستان د تجارانو په اربو روپۍ تاوان دی. ولې په زرو ګاډۍ د دې خوا ولاړې دي چې د نیټو مالونه وړي د تجارانو مالونه وړي دغه مالونه وړي هغه ټولې ګاډۍ والا نن شپږمه ورځ موږ ګاډۍ والا په دا شرط تجارت سره سامان راوړو چې که چیرې ستا زما ګاډۍ ودروله بیا به ته ماته هلټنګ راکوې. هلټنګ څخه مقصد زما بیاړي ده او د ډریورانو او د مالکانو د سره ټلیفونونه دي چې زموږ سره د خوراک شاک دپاره پیسې ختم شوې. ترانسپورت هم په تکلیف دی، عوام هم په تکلیف دی، جوړ ناشر هم په تکلیف دی. زه به یو بله نه زموږ د پټې په هسپتال کښې به دومره رش و چې د هغه څه به انسان په هسپتال کښې ګرځېدی نه شو. نو نن څلورمه پنځمه ورځ ده په د پټې په هسپتال کښې بالکل انسان چونکې افغان باندې د افغانستان ما جوړه نه راځي. زموږ ډاکټران زموږ هسپتالونه دغې ولاړې دي. زموږ د ټرانسپورټ یې دومره غټ نقصان را کړی دی چې دلته زموږ د پټ د منډۍ والا ګرد په نقصان کښې دي، تجاران په نقصان کښې دي. دا خو د دا دوو ملکو د ترمنځ چې دا نښته شوې ده یو بد شګونې بولو. ولې همسایګان دي، همسایګان چې همېشه په خوشحالي نه وي. نو که یو همسایه خوشحاله وي دا بل خوشحاله نه شي پاتېدی.
کاکر صاحب څنګه تاسو خبر وکړله د یو بل بلې نقطې ته مو زموږ پام راواړولو او هغه د ولسي خلکو چې کوم ستونزې دي که دې لپاره موضوع تورخم ته او تورخم باندې چې کوم زموږ د ګران میلمه د مجیب خان نه به تپوس کوو چې د دواړو چې کوم د په جون میاشت کې چې کوم د سفري دستاویزاتو چې کوم خبره مخې ته راغله له هغې وروستو تاسو څه ګڼئ چې څومره خلکو تګ را تګ کړی دی او څومره هغې کښې څومره کمی راغلی دی؟ جی مجیب خان صاحب پلیز
څنګه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه د جون د واقعه دا یو شمېر دی چې جون واقعه چې کوم دا یو ډېره پریشانتونه واقعه وه. یو خو دا دی چې تورخم پوله د دواړو ملکونو په منځ کښې یو داسې حیثیت لري چې دا د تجارت او د روزګار او د ژوند دپاره د که زه دا وایم چې څنګه د انسان په بدن کښې ریل کې اجي حیثیت لري نو دا تورخم څومره داسې وي کله چې دا واقعه راغلې هغه نه بس کله چې دا واقعه راغلې ده د هغه واقعه نه بس چې کوم دی تګ را تګ چې کوم دی هغه بالکل لاندې لیول ته لاړ دی چې کوم پوله باندې د ضرور خلکو تګ را تګ هغه اوس څو سوه خلکو پورې محدود دی پنځه شپږ سوه زر نه زیات نه دي ځکه چې ټول عمل چې کوم دی هغه په پاسپورټ او په لیګل چې کوم ډاکومنټس دي په هغه باندې تګ را تګ دی. ورسره تجارت خبره چې کومه کوي هغه کښې به زه ظاهر شي نور ته خبرې حمایت وکړم چې تر څو پورې مونږ د سیاست او تجارت سره بیل کړی نه وي نو هغه پورې به مونږ په تجارت باندې یو بد اثر غورځوي.
صحیح ځای چې نواري صاحب د هغه یو خبرې ته پام وکړو که په دې تاسو نه هم جواب غواړم چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم اقتصاد دی او خاص کر د پښتنو سیمو ولې چې زموږ د افغانستان چې کوم پوله لګېدلې ده څلور سوه کیلومتره نو په دې معنی د تجارت انحصار چې دی د پښتنو سیمو هغه زیاتره په افغانستان دی. دې سره د دواړو سیمو چې کوم تجارت ته اغي ته ستاسې په اند باندې په راتلونکو ورځو کې چې همدغه شان کدا تاوتریخوالی وي او بیا د پاکستان فوج مشر په دې رستو کې دا خبره هم کړې ده چې د پلو انتظام یا چې کوم نظم چې دی منظم کول لپاره به نور ګامونه پورته کوي، تاسې څنګه ګوري دي ته؟
رور دا سے جی سے لیک سات زمونگا دا خیبر پختونخوا یا دا بلوچستان کے چکم دا پختنو علاقے چکم سیمی دی د دې اټس اقتصاد څنګه ده؟ د دې اقتصاد د زما په نظر کې د پنځیش دیش کال او شو چې زه به د صنعت او تجارت سره وابسته یم، دا نوی فیصد چې د دې انحصار چې د افغانستان سره په تجارت باندې ده، دلته نه مالونه یا هلته وړي یا یې دلته راوړي یا یې خرڅوي یا یې دلته نه ډسټریبیوشن یې کوي. نو په دې حوالې سره که سرویسز سیکټر دی او که انډسټری دی او که ټریډ ده، د دې انحصار چې دی دا زموږ په افغانستان دی او د افغانستان تجارت غورځېدو سره زما په مخامخ ته ګورم چې زموږ ډېرې کارخانې په بندېدو راغلي دي، زموږ ډېرې امپورټر ایکسپورټرانو دفترې چې دي هغې بندې شوي دي، او زه چونکه د خپل د چیمبر اف کامرس صدر سره سره د دې ټیکس کمیټیانو مشرمه ما او د ایکسپورټ کمیټې مشرمه ما ماته ډایرکټ پته لګی چې زموږ د دې افغانستان سره د سیاسي حالات خرابېدو سره او تجارت کمېدو سره زموږ خلکو ته څومره ستونزې او څومره مشکلات او تکلیفات په مخامخ دي. او ټولو نه زیات افسوس خبره دا ده چې کوم واکداران د حکومت دي هغه د دې مسلې حساسیت نه لري، هغه اوس پورې د دې خبرې احساس نه کوي چې د دې په تجارت کمېدو په وجه باندې زموږ څومره خلک بېروزګاره شو، زموږ څومره خلکو ته معاشي مشکلات دي او زموږ څومره خلکو اقتصاد چې دی هغه تبعي طرف ته لاړو. نو دې باره کې چې بیا موږ مرکزي حکومت سره د دې علاقې لپاره یو پیکیج خبره کوو دا هغه جواب هم موږ ته نه ملاویږي، هغه اوس پورې موږ په انتظار کې یو. د فاټا لپاره دوه کاله مخکې موږ په شریکه کېناستو، په څلور میاشتو کې موږ د فاټې لپاره یو پیکیج جوړ کړو او هغه موږ ګورنر صاحب ته پیش کړی دی او هغه اوس پورې د هغې پتهونه لګېده. نو دا یو بدقسمتي ده چې زموږ د خلکو تکلیف او مشکل چې دی د دې څوک حساسیت یا احساس هم نه کوي.
احساس یې نه کوي. کاکړ صاحب تاسې که زموږ غږ اوړي، حجي صورت خان کاکړ صاحب که دار ته وای چې په تاسو څنګه ګوري، تاسو د دې حل څنګه ګوري په راتلونکي کې چې دغه شان چې تاسو تری خوالي منستر راځي او پاغي کې بیا عام خلک ځپل کیږي، نو د دې لپاره په کار څه ده بیا حکومت لا؟ کاکر صاحب تاسو ما غاوري تکرار کما په لنډو ټکو کې، تاسو څنګه ګورئ چې داسې قسمه پیخي یا تاوتریخوالی منځته راځي، نو د دې مخنیوي لپاره او به په خاصه توګه د تجارانو یا د عام ولس چې پکې نه ونه ځپل شي دغې لپاره څه پکار څه دي؟
ہاں جی مجلس کو ڈیر اوڑ دے مرد بلوچستان او دا خیبر پښتونخوا بد قسمتی دا دا چې موږ په مختلف الجنو کې الجاو کړی یو عمر دې خاطر د پښتانه د تجارانو تاوان دی او انسان خاطر د پښتنو تجارانو تاوان دی. دا ور سره ور سره د پاکستان ګورنمنت موږ په بلوچستان کې دا وخت یو پښتون کلکٹر کسٹم پیراولی دی اگر دم زیاد ظلم کی چھ اگر د کوٹ سخ پر اتن جلا باندی کچلاک دی تو کچلاک کو گودامو کی چھ پیوی مالو نہ راوڑی جاران گاڑیاں پر سو گاڑیاں ولاد دی ظاہر گاڑی سو تاوانی سو دغه بی وچ مسافر دې دغه دې دا ټول سوي دي د دې ټول سرات ما په خیال دا د کم چې اقتصادي راداري ده د شنه سره چې دا کم سړک
نظر مانی ٹرانسپورٹرانو ایسوسیشن مشر تاسو څنګه زید شندواری صاحب خبر وکړل چې منګه خپل وړاندیزونه حکومت ته ورکړی دي، نو تاسو څه ګڼئ څه پکار څه دي حکومت لا؟
خانجی حکومت کو ماتا تو چی ٹوٹن تاوان د تجارانو دی یا د ترانسپورټران دی د بدقسمتۍ سره زموږ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د دې ترانسپورټیشن ټوټل پښتون دی. دا د پښتانه ګاډیانې دي، دا د پښتانه تجارت دی، دا د پښتانه دی. هغه موږ ته مرکزي حکومت هېڅ قسم لکه شینواري صاحب چې وویل موږ ته پر دنیا باندې یو قسم هم پیکج یا مراعات یا سهولت هېڅ هم نه راکوي. که تاجر دی تاجر ټکور ټکور دی در پدار دی، که ترانسپورټر دی ترانسپورټر در پدار دی. ترانسپورټ په ملک کې د اردو یو خبره ده وایریل کې اډي د ملا داړو کې حیثیت لري، خو هغه نه د دا شل کال سره موږ په دا باندې بغیر وو چې دا کارپوریشن کې دا ایډمنسټریشن کې وو دې ته وزارت ورکې دې ته تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي کړي. شعبه چې دا هغه در پدار ده، دا هغه د تجارت شعبه در پدار شو.
مجیب خان صاحب تاسو ته راځم، تاسو په نظر باندې څه میکانیزم څه پکار دی چې د پولي د انتظام یا چې کوم د چارواکي خبرې کوي د پاکستان ولسی چارواکي یا د فوج چارواکي دي د پولو د منظم کولو یا چې ورته دي د بارډر منیجمنټ او توای د دې میکانیزم لپاره څه څه پکار دي چې د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي یا تاجران دي هغه ونه ځپل شي؟
صاحب څنګه چې دا مرګرو ما خبرو یو حقیقت چې د یو ملک ډاکټر مینجمنټ دا وو حق هغه په کار دي شو شي، خو په داسې طریقه باندې وشي چې په دې کې په روزګار سره تړلي خلک تجارت سره تړلي خلک دا خلکو استحصال ونه شي. لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده چې زما فاټه ده که زما خیبر پښتونخوا ده د دغو د تجارت یا د امپورټ ایکسپورټ خپل اړخونه معلوم دي، چیمبر شته دی، امپورټر شته دی، ایکسپورټر شته دی، د دغو ایسوسیشن شته دی، د دغو یونین شته دی. دا په مطلب دی چې په انټرنیشنل لیول باندې معلوم خلک دي، په نیشنل لیول باندې معلوم خلک دي. په کار دي چې په کلم په پر باندې داسې اقدامات وچتول شي نو په هغو کې دا خلک شامل شي، په مشوره کې د دو سره سلام مشوره وشي، دو سره ناسته وشي او داسې طریقې کار جوړ شي موږ د سیاست نه روزو تجارت پاکرو روزګار پاکرو. ځکه چې کله روزګار او تجارت متاثره شي نو هلته هر څه متاثره شي. اوس موجوده وخت کې چې کوم حالات روان دي نو زه خو دا یم چې زما فاټ او خیبر پښتونخوا چې څومره خلک دي نو زه به صرف د تجارت او د ایکسپورټر امپورټر خبره نه کړم، ځکه چې دا پښتانه خلک نه دي. دو پښتانه باندې فاټه پرته، دو پښتانه پښتونخوا پرته ده، ټول خلک پیرلای شو، دا ټول خلک مزدور شو. د ترانسپورټ په شکل کې ځایما، د بر په شکل کې ځایما، د امپورټر په شکل ځایما، په ایکسپورټر په شکل کې ځایما، په هر شکل کې د پښتونخوا د پټه خلک چې کوم دي هغه استحصال سره مخ دي، هغه پیرلای شيږي. زاید شینواري چې تاسو وویل چې موږ سره مختلف موادې شوي، د پیکج وادي شوي، موږ سره نشته شوی دی، موږ هغو ته طریقې کار وکړي دي، موږ هغو ته مطلب دی سفارشات مخکې کړي دي، تر اوسه پورې هغو باندې هیڅ عمل ونه شو. زه به په دې صورت کې د دې مسلو حل د دا وایم چې زما د کوم شان ته چمبر کې ناستې، ما کوم شان ته ایکسپورټ امپورټ په سیستم کې انوال دي، دا خلک ته وګورل شي، دوه سره ناسته شي، دوه سره سلام مشوره وشي، بارډر مینجمنټ د یو ملک حق دی هغه د وشي په استحصال د مشین،
استحصال د لیکي،
استحصال د مشین، زما د ترانسپورټ، استحصال د مشین، زما د تجارت، استحصال د مشین، دوه سره سلام مشوره وشي،
مجیب خان ډیره مننه. یو زمنګ سره وخت ډیر کم دی، زشنواری صاحب یو منټ تیر سره که تاسو راته وی چې حکومت له ستاسو څخه غوښتنې دي یا حکومت له پکار څه ده؟
روره زه خدا وایم جی چې څنګه چې یو خدا زموږ رور چې د مجیب خان خبرو وکړه چې دا پالیسی جوړی اقتصادي تجارتي او یا د بارډر منیجمنت نو دغه چې کوم متعلقه خلک دي، چې کوم او تا کې تجارت کوي یا په تورخم کې وي یا په چمن کې وي، یو خدای دې مشوره دوی نه ضرور والی چې دا سه پالیسی جوړي. وین دا چې سیاسي خبرې هم کوي چې ټولو نه اول پکې اقتصاد او د تجارت خبره اول وي، د خلکو روزګار او د خلکو کاروبار او د خلکو خرج ون چي دي او په عزت سره خپل رزق ګټلو چې کومه طریقې چې دا په ټولو نه په پرایورټي په ترجیحاتو کې په اول نمبر باندې نو علاوه دا کار د تجارت او خکېږي یا به اقتصاد زمونږ خکېږي.
بل دادا جی چیز منگ پر عمل کے صرف یو علاقے نا اقتصاد کا قول نہ دی تو علاقوں کا موقع پیدا قول دی چیز
برابر موقع بالکل
اقتصادی
لحاظ سره برابر راشي صاحب استاسوم دهم ډیر مننه یو اخری پختنه اجي صورت خان کاکل صاحب نه کاکل صاحب صرف یو منټ تیر سره کتاسي سه حکومت تاسو غوښتنی لري یو منټ تیر سره کاکل صاحب استاسي ښه زای شنواری صاحب استاسي نه او مجیب خان تاسو نه ډیر ډیر مننه کوم چې په د مشال تر رڼا لاندې باس کې مراسم برخه واخیستله او ګټور او په دې موضوع چې کوم یو مهمه موضوع ده په دې مو را سره خبرې ترې وکړي ستاسو نه یو 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 جهان مننه او ډیره شکریا ډیره مننه درنو اوریدونکو د مشال ترنا نه دی بحث په هم دې راغونډه وسنګه تاسو ووریدل چې د مشال ترنا نه بحث کې مونن په دې بحث کولو چې د افغانستان او پاکستان پر پوله چې کله هم تاوتریخواله رامسته شوه دي نو د دوړو خو چې کوم د غدي د دروازې چې دی هغه وترل چې لوجي د دوړو خو چې کوم تاجران دي یا د غدي داغه چې دی هغه د داغه د وجنه تجارت متاثر شي د دوړو خو د سوداګرو او تاجرانو سره سره عام خلک چې دی هغه هم ډیر ستونزو سره مخامخ شي او په ډیر ستو کې موږ وکتل چې چمن پوله د تړل لوجي په د دوړو خو نه تګ را تک بنشلو او په هغه ځای کې ډیری چې کوم گاڑی دی د میوو د خوراکو هغه او ما غشانی ولاړم د سره د مشال لاړو خبرونه پاتره سیږي خپل کورګو لاسته.